دا مشال رادیو د وخت د ګرمۍ یو بجسوه نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 میلادي کال د جولای 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې دوه ځانګړي اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ټوپ ټکالو څخه جوړ خبرونه پام کوه او ورپسې ادبی او کلتوري خبرونه مشال رادیو مجله اوریدل مه هیروي. خدای سره وړاندې د دې محل خبرونه ل شاهین پونیر څخه واو.
ستړم شهړم بیر دی وخت مهم خبرونه. په اسلام آباد کې تختول شوی خبريال متی الله جان خوش شوی دی. په پاکستان کې په کورونا وایرس د خطر کسانو شمیره 2,65,000 او 928 رسیدلې ده. او د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو ویلي واشنگټن د چین د اغیز پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې تختول شوی خبريال متی الله جان خوش شوی دی. د جولای په 28 د 12 ساعتونو لپاره تر لا درک کېدو وروسته خبريال متی الله جان کور ته ستون شوی دی. تر دې وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې نوموړي ویلي چې تختونکي پر سترګو پټه تړلې وي او یو نامعلوم ځای ته بوتلې وو. تر دې سمدستي وروسته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن سیاستوالانو او خبريالانو د خوندي ساتلو نړیوالو ادارو پر حکومت غږ کړی وو چې متی الله جان دې پیدا کړي. د اطلاعاتو وزیر شبلی پراز د جولای په 28 په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې په دغه اړه پلټنې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری دغه په خوشی کېدو خوشحالي ښودلې خو پر ټویټر یې زیاته کړې چې داسې تختونې د هیواد آئینه سرغړونه ده. د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې نه پیژندل شو وسلوالو یو قومي مشر وجلې دی. د پولیسو یو ځایي چارواکي د نوم نښودو په شرط نن مشال لیډو ته ویلي چې وجل شوی تن ملک افسر نومېده او پر هغه ډزې کوونکي تښتېدلې دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال لیډو د ساتلو شمیرو تر مخه په روان کال کې 21 او تیر کال په دغه سیمه کې 150 هدفي بریدونه شوي وو. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,65,000 او 928 رسیدلې دي. د وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهار را دی وایرس 15,618 کسان مړه شوي خو 2,03,000 ترې رغېدلي هم دي. بلخوا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په افغانستان کې پر دې وایرس د اخته کسانو شمیر 15,615 دی. 23,971 ترې رغېدلي او 1,016 مړه شوي دي. د افغانستان د بارنو چار وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکایي سفارت شارډ ډی اپیر رایس ویلسن تر یو ملاقات وروسته زر تر زره د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کړی دی. د دې وزارت بیان ګران هیواد د جولای په 28 مشال ریډو ته ویلي چې دواړو خواوو د ویډیو کانفرنس له لارې د قیدیانو د تبادلې د مذاکراتو د چټک پیل او تاوتریخوالي د کمیدو په اړه په تفصیل سره خبرې کړې دي. ویلسن تر دې وروسته په ټویټر لیکلي چې هیله لري بین الافغاني خبرې به زر تر زره پیل شي. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو ویلي واشنگټن د چین د اغیز پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. پامپیو د جولای په 28 اروپا ته د سفر پر مهال د برتانیا د وزیر اعظم بوریس جانسن سره د خبرو پر مهال ویلي چې چین د کورونا وایرس له بحرانه په ګټه اخیستو د خپلو ګټو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. دوی هم دا راز زیاته کړې چې چین د کورونا وایرس د وبا په اړه شفافیت نه دی څرګند کړی او د بشري حقونو څخه سرغړونو او انټرنیټي غلاو ته دوام ورکړی دی. امریکا، برتانیې او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو پر هانګ کانګ د چین له نوي امنیتي قانون سره مخالفت سرګن کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې کورونا وایرس حالات تر دې هم خرابولی شي. هن موړي د جولای په 28 په وایټ هاوس کې خبريالانو ته ویلي چې د ویکسینو جوړېدو لپاره پرمختګ شوی دی. هغه همداراز ټینګار کړی چې ماسک اغوستل اغیز درلودی شي. نوموړي په لومړي ځل د جولای په 11 ماسک اغوستل پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس په اړه شمیرې خپرونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې په امریکا کې د جولای تر 28 پورې د وایرس وهلو کسانو شمیر 3.9 میلیونه ته رسېدلی دی. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. شاهین بنیاری وړاندې کول او سم ستاسو پام له ټوک ټکال څخه جوړې خبرونه پام کوه په لور ګرځم. د خبرونه هرونی ساس لپاره امان الله ناصر او د هغه همکاران جوړوي. نو راځي چې ورته ورسو.
پام کوه فریادونه.
السلام علیکم گرانو تو گرانی تا گوتا پخاخ، چوک بی روزگاری تا گوتا پا پوزکی، چوک بی کرونا تا گوتا پا 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 وک بادو شو کنه پا وک یا کهران و ملگرو داد استاز و ملگر استاز و دوست گورگین مرچکه سیده لکرنتین نرا روانده استاز و دخنده دک می فیلتره و رسیدو چه؟ و خنده چرته ده؟ یار زمنم چه خنده نشته؟ خوب جلا هم که چه جوڑه ده؟ نو خوب کار و چیزمون ده هر چا سر دری بنگلی پا عربون و روپه بینک بیلنس پا اکانت کی نه بلکی پا بورو کی پرتی وای خواه ده منه ده کلون و کلون نه پا جلایو خپلو جلویلی پردو جلویلی ده خپل عمل للاس هم پس رو اخ کو تاویز باباگان مو قتل هیس گاته سنی آسیان مو پختل حالا تلتا دم والا تا ورغلو کارون خراب ملا تا حلوا میا تا جلیبه پولیس تا چای پانه هغ نور تا پا هر چوک پا سلامه دا میرمنی غلامی دا بچو چمچگیری خوبیا هم کارون ورز پا ورز سر چت پت کی خوٹکی گیره اوپر سے بھی حکومت دا حیران خان بیچارہ خپل حیران دے چی مسئلے لکا مسئلہ نا گندہ کی او لکا مسئلہ سلائی پیتی رکی انو پدا سی آلاتو کی خود اگا مثال ویل کی دے شی وی چی مشری غمبر شی اختر بے مازدگر شی کلوای کرفیو لکوم کلوای بازار خلاصوم کلوای بندوم یا پټول نړی کی کرونا تیر شوا خو مونږ تیری دو ته پریک دو چرته که کرونا لاړ حلوارا نلاړ او کنه زما او استاد پاره خو بعد خود ډیر خلق د پاره چا ته وایم حلوا ده های ډالر وای ډالر دنیا په پټرول حیران ده چې چرته زای کی د په پاجی کی پټرولم شارټ او دا حرکتونه وی چې دماغ شارټ شي او چې دماغ شارټ شي نو جګړه سٹارټ شي او دا رنگ یو لیونه دا وخت زمون سټوډیو ټنشن تی ګډبړې شن ترا غلې ده څنګه کانی ولی او تو تکو ځان څنګه ترې نخلاصوي ورته غوږ غوږ او غوږ شي
وام چرته ده دا تو تکو چنن دماغ ور برابر کم دیر ده شادو مغزه خورده دی دیر تیره تیره و کگه کگه خبری کوی
یو یو رور تسو که
خواه رور دی هم کرم
نوسه ده تو وایم
ولی تربور ده ماما زوی ده کاکا زوی ده تروری زوی نشیره تو ویلی
ولی ولی
وام که دهشی حالات خشی زبان پیسه پیدا کم موتر اوریجنل کنوی بی کاغذ کابلی با واخلم ده نکا گنجایش خوپری خودل پا کار ده کنا ده نجان نپیچان نده پلار نده مورا دارکت رورا ده خود ظلم ده انیایی ده جانانو بلکه جانانی
اول خو زما دا خیالو چې خلکو پروپاګاندا کړې ده لیکن ته خود رښتیا هم لیونه یې
هاو کنا دا ملک نه پرستان دی چا چې هم رښتیا خبره وکړه هغه یا خو لیونه دی او که هغه نه وي بیا دښمنه
خطه ده را تو وایا چستا خو ډیر ښه کاروبارو نو بیا دې دا د دماغ تارونه څنګه سره شاړ شول
های 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 تو تکو چه وی خوات کرونا شی بلی خوات ده بابا و ده بیبی بددعا شی ده پولوشن ندک آوا شی لیونه وزیر علا شی پا شش و پنج کی دی باشچا شی نو کاروبار ختم او بستره پا شاشی آو
بابا زپوی نشو ما تا ده فلسفه لگ کما او لگ اسانا سپین خبره وکا
دلتا چه چا هم سپینی ویلی دی لطیه لی دلی دی ساپیری خوڑلی دی اوزا یعنی حضرت بابا گل المعروف منتل کاکا سوٹی والی
یو یو دا سوٹی والی بی ولی
تو تکو نن سبا یا خلطا واحا کامیابا بی او یا بیا سوٹه چې چام خبره کوله د بسم الله نه مخته سوټه بوټ لته چپل غورځوه بس خلق بوای چې لیوانای دی او د لیوانی نه یې مخواړه او مې ورکوه.
یو یو نو دا خو سوشل بایکاټ شو چې څوک نه څه درنه غواړي او نه څه درکوي، ته به دلته ژوندی څنګه وې او اوسې به څنګه؟
دا د لیوانی نه یې مخواړه دا خو صحیح ده، دا مې ورکوه. دا نه منم تو تکو، آو نه منم.
څه مطلب نه منې؟
دلته چا روغو رمټو خیارو عقلمندو ته مفت او پر رضا ورکړې ده؟ د ډاکټر فیس پر رضا ورکوې؟ د اسکول درانه درانه فیسونه په خپله خوښه ورکوې؟ د بجلی او ګیس ډبل ډبل بلونه د دعا سره ورکوې؟ د کساب ډبل قیمت او د افیسر رشوت په خپله رضا ورکوې؟ په خپله رضا یې ورکوې؟
نه نه نه، سوکې نه ورکوې.
بس نو چې نه ورکوې ته تر هغو دا سندره واوره، بیا به زه در وښیم چې زه یې څرنګه ورکوم.
ولی حاکمانو د دوی تر خو بډیانو شکا، ولی حاکمانو د دوی تر خو بډیانو پکشي کی دی ګردی ګردی ګولی او شربتونه، پکشي کی دی ګردی ګردی ګولی او شربتونه، پناس کی می فایرینګ دی د اوس منی سپرینګ دی، چلی جمی پناس کی تو پنچه او تو بګونه، چلی جمی پناس کی تو پنچه او تو بګونه. پناس کی ڈول شروع دفتائی بخشلی ادم خانہ، دوائی وم وجلی قبر تر سولی، دوائی وم وجلی قبر تر سولی، کنوائی کریز مامور کی دعاوی او نفلونا، کنوائی کریز مامور کی دعاوی او نفلونا. فارش نستر کیده ولا تر دور ور آری را تور اوت کیده، بکم خرم کبی خرم تا تن دل تم حکیم، نسودیم و جلی په بنت سوار کیده، پلزان بز پان سی کرم ستا چری ب پر چی کرم، پلزان بز پان سی کرم تا چری ب پر چی کرم، کمرہ ما کر غیرم پستان کرم علاجونا، کمرہ ما کر غیرم پستان کرم علاجونا. اغه یو څو دواوی چلوی یار تر اوسه، چې ځوانه یې انا و هم دغه د فینوس خو، مسجد چې ور کړې هم دغه سی بتر خو، یو څو شاه کی مانستا پخپل کار شپو هانستا، یو څو شاه کی مانستا پخپل کار شپو هانستا، دانه دی حاکمان چې پروډو کوي براډون، دانه دی حاکمان چې پروډو کوي براډون، شکولی حاکمانو
دوی تر خو پړیانو شکولې حاکمانو د دوی تر خو پړیانو پکشي کی دی ګردی ګردی ګولې او شربتونه پکشي کی دی ګردی ګردی ګولې او شربتونه پناس کی می فایرینګ وی که اوس په نس فایرینګ وی چلی ژنې پناس کی تو پنچه او تو پټونه چلی ژنې پناس کی تو پنچه او تو پټونه چلی ژنې پناس کی تو پنچه او تو پټونه چلی ژنې پناس کی تو پنچه او تو پټونه
اوس راتوه ته دا بلونا دا ټیکس د حکومت دا پر رضا ور کوي
رضا وای څوک پر رضا له ملک نزی یا ډیر مین شي یا د یار لغه مزینا راتاوش لونګینا راتاوش لونګینا بس تو تکو دا ملک نه پرستان دی ځان لیونی کا او غبل سپیلنی کا نو بلان نو تاوان نو خپلوان نو تربوران
څه مطلب دا تربوران او خپلوان به لکه می خوارالو
های 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 دا څوک چې سر نه خلاصي دماغ می ورته وای شيږي زړه می غواړي چې تا ته هم د لیونتوب یو انجکشن
انجکشن
انجکشن نه یو پوړی په ګیلاس کې در واچوم سپګمې دې در باندې کوم په یو سا در باندې اوس کوم
یو 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 لیونی دا سوای زما خوارې خو تر اوسه واده لا نه دی شوی
ځکه خو لیونی شوی نه چا ته وایه ما واده زما هم نه دی شوی ځکه خو مې دماغ شپاړه سانې اتلس پیسې صحیح کار کوي
یو یو دا سړی سوای ستا دماغ هم نه دی خراب
که خراب وای د بجلی د ګیس ډبل ډبل بلونه به مې ورکولی د میرمن فرمایشونه او د بچو نازونه به مې پورته کولی د تربورانو دښمنانی او د اف بی آر ټیکسونه به مې ورکولی
نو ولې ته دا شیونه اوس نه ورکوې
ولې تا خپله نه ویل چې له لیونی یې مه غواړه د بجلی ترو کنکشن د ګیس چالو کنکشن
نو ولی دا گیس او بجلی والا سنه در توی
اول خوصا وای نه زکا چه دری سلور زلی می پا دری سلور کلو کانی پر دا سچ سچ وشتلی دی او سراشی وای للیوانی مخواری او که بیام سویل سی ده والا پا دی سر نن سباز ما لکور دازی پا مند تیریگی لکه دا کنجوس لکور پیشو او دا تپوس لکور شادو باقی پاتیشو تربوران او خپلوان اغوی هم سنه را توای
یو یو اغوی بیاولی سنه در توای
یار آخر پختانه دی تربولگلوی کوی که جنگ کسیالی کوی ده برابر والا او سره کوی دو دری زلی تکوالی هم سولتی سکونه راکڑ پی غورونه ور تا جور شول کنه
ولی ولی ولی
و یار دلی ونی سره تر بلگلوی کوی بس تو تکو اوس که عرص کوم آزادیم نه غم لرم نه خرچه نه خرابیم نه بربادیم نه خبرنامه آورم او نه دا حکومت سرنا آورم نه مرداباد نه زنداباد هر رش پشنواری کبا
یو یو دا شنواری بیاسنگا
یارا چاری خطاویلی دی بابو جانی تا طولش پد آدم خان و درخانه نکل کولو سار بابو جانی تا پوس بکرلو چه دا آدم خان ناری نو که خزا او دا درخانه پسرگی که که وکس بگا
اوه what do you mean
تا جذباتی که گا ما تو تکو ده شنواری که باب بل زایره ده چی اغا خلگور کوی چی پسد وی زمانه یو زل ده شنواری والا بل غختی و ده شنواری که باب پتاله که می ریگ و پکڑایی که می ایری و روا چولی وز چی می ال تووینی و یلکا ده لیونو سی خونه و روطه ور تراوڑا یو بوتل و شمله ور تراوڑا جرکا و کوردیس پیرسا موتی لخاو رو دک ده
د دې مطلب خدا شو چې دلته هغه خلک خدي چې نه دماغ لري او نه عقل ای ته خان دی ولی
دلته کبا چې کوي کتانه داری اکل پا کور کی او ریختیا پا گور کی پریگ ده زما رنگ لیوانی لزان جوڑ کا نه بل نه دل نه ٹیکس نه فیکس دبل کمره قبضه کا خراس کا او حساب ممنا هاو پام کا و پام
قسمت کی زما غریب جڑل مخکی تر کوز دے با ما ہمیشہ خندل اس کو پا قسمت کی زما غریب جڑل سر پک سلوز مشقات زمان مخی لکوز دی تخا کور کیو چرگان شیوزی پفتی بوی اس پی شلگمان شموٹر سیکل از ما اسیم پر سیکل اس خوبا کسمت کیز ما غریب جڑل مخی ترکوز دی با ما ہمیش خندل اس خوب قسمت کی زما غریب جڑل دوک شدوا و دو نکری وی بہا دوران زندگری والوارا دائم مرتا حیران تل نکان دلیل تندی تخسم نمی ویشتان دکا ٹول کشنان بولی ما گنجو انکل اس خوبا قسمت کیز ما غریب جڑل مخ کی ترکوز دے با ما ہمیش خندل اس خوبا قسمت کیز ما غریب جڑل بسی ولوار آخر بخش بے فلرونا نبا سودائی وی چوک نبا وی منٹل اس خوبا قسمت کیز ما غریب جڑل مخ کی ترکوز دے با ما ہمیش خندل اس خوبا قسمت کیز ما غریب جڑل مخ کی ترکوز دے با ما ہمیش خندل اس خوبا قسمت کیز ما غریب جڑل
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ام ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټ پورته کې
زموږ ځغ له مشال رادیو څخوري اوس تاسو پام د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونه د مشال رادیوي مجلې په لور راګرځوم د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره نجيب امیر جوړوي نو راځي چې ورته غوړسو د مشال رادیوي مجله
د مشال رادیو مجله. د مشال رادیو مجله په یو بل غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مهم تاسو لپاره بیلا بیل ادبی او کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره برابر کړي دي. دروخه د اجمل منصور پر ژوند او کار مو د غ ملګری ادیبان او شاعران غغولي چې یو پکې فجی ګل هم ده.
الله والا عمر دې لکمل دین سبب د ثوابي د دې علاقه یو لوی غزل ګو یو لوی ادیب شاعر بو. خو د بد قسمتۍ نه هغه د اکسیډنټ وکړو دې کې هغه وفات شو.
و باورې چې په ژوب کې زنو ځوانانو په خپل مټ او په خپل هڅو یو لسی کتابتون پرانیسته. موږ یې له مسؤل لقمان لایق سره خبرې کړې.
د دې کبل مرسوم ملګری را ولار شو د اراده مو وکړ نو چې د سی یو لسی کتابتون خلاص کو چې هغه کې هم خاص د هر قسم طبقه سړی راځي او دلته مطالعه کوي.
او د لورالای پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر صادق جړک په درته خپل شاعري په خپل غږ کې در ووروي.
غزل لرز ده و یا د لوړو غرو ته نظر میادیږي ا د لوړو غرو ته نظر میادیږي ام ماڼی ام ګورګور میادیږي.
ارواخات اجمل منصور د ثوابی اوسیدونکو خوږ ژبه شاعر و. هغه د 1903 او 2009 کال ترمنځ یوازې 25 کاله ژوند وکړ، خو په لږ وخت کې داسې خوږه شاعري وکړه چې د هرې سیمې په پښتنو یې ځان ورو پیژندلو. هغه په یو غریبه او ناداره کورنۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. هغه په یو شعر کې وایي: پلار مې افلاطون نه و خوویل به، پلار مې افلاطون نو خوویل به، خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي. خو هغه بیا هم د ډوډۍ په ځای د غزل په سلټون پایل کړ. په یو بل ځای کې وایي: لماشوم زړه نه مشوره اخلمه، بیا به د مینې سپاره اخلمه، که چرې مینې راله خوند را کنو دغه ټوټه ځمکه به خر سکمه، د ګودر غاړه اجاره اخلمه. دغه ماما او د ثوابی یو پیژندل شوی لیکوال، شاعر او صحافی بخت شیر اسیر د اجمل منصور د لومړنی ژوند پړوي.
هغه د پړوي د میاشتې په شپږم نیټه کال 1903 کې په ټوپۍ کلی کې د ارواخات محمد په کور کې سترګې پرانیستې وې. د اجمل منصور نه کچران پنځرونه او یو خور و. د اجمل منصور پلار ډېر غریب خو مهنتي انسان و. هغه به ټوله ورځ محنت مزدوري کوله، پخپل بچي پخپل بچو به چې کمنه خوړله.
بختشیر اسیر وایي: که څه هم د اجمل منصور د پلار دومره وس نه کېده، خو بیا یې هم پر هغه د تعلیم هڅه کړې وه. خو لکه دستر حمزه شینواری او اکرام الله ګران، د دې خوږ ژبې شاعر هم زړه مدرسې ته د تګ لپاره نه راپورته کېده. بختشیر اسیر وایي:
اجمل منصور د شپږ کالو په عمر کې د ټوپۍ د شهیدانو په نمبر یک سرکاري ښوونځي کې داخل کړی شو. دا هغه د شروع نه سبق سره مینه نه وه، او لکه څنګه چې ویل کېږي چې لوی خلک جوړېږي نه، خو لوی خلک دنیا ته لوی راځي، خو په خپل وخت په خپل مخصوص وخت د هغوی اتحاد وشي. نو هغه یو پیدایشي پنکار و، د وړکیو نه په ډرامو کې د کار کولو او شاعرۍ سره مینه وایا. په غیرادري باندې یو ځل دوه نیم چکنده د سکول داخل خارج رجستر نه خارج شوی ومو، خو بیا مونږ چې کوم نه داخل کړی.
دا چې د وړوکي اجمل منصور ماما بختشیر اسیر په خپل ښه شاعر، نو هغه به خپل خوریې له ځان سره په ثوابی کې بیلا بیلو مشاعرو ته بوتلو. د ثوابی په ټوپۍ کې د ادبي مجلسونو روحي روان او مشر شاعر فجی ګل مشال لډیو ته وویل اجمل منصور به د مشرانو شاعرانو خدمت کولو.
جناب جی، مونږ به ټوپۍ کې د غازی زړه ډوا هغه کې بره زمونږ دفتر و. مونږ به هغه کې دا سه پینزل لسو دی پاسه جناس کو آنو دا وڑو که اغا تیم اجمل منصور دو نهو کالو نو ده منگ بچه غرنه کولا نو دا دا بخشی رسیل دی خپلو دا اغا پو اجبا دا منگ دا اوتل نا شایی رالا آو اغا با منگ مطلب داره چه اوش کلا ده دا شانتی سلسله جاری و او د بډیر په سوچ او په ډیر په خیال به مجلس ته هغه غونډه رویده تا هغه ټوله دې چای بس کوله کې ته ډیر په دغه باندې غوږی خو ډیر سوچ باندې.
فجی ګل وای اجمل منصور یو ذهین او زکی ځوان په خپل هم څه وخت پاست شاعری شروع کړه. هغه وای بیا هغه ورځ هم راغله چې اجمل منصور په ثوابی کې په یو لویه مشاعره کې ګډون وکړ او له خلکو نه زیات داد واخیست.
اخر دا وخت تیرېده نو دې دوره شې چې چاته بخشیر رسول سره باغې سبا ما کیږي نو هغه سره به چاته مشاعره له یو سوزه لړ راغې. هلته چې دې لړ راغې نو غلی غلی لوی لوی شاعرانو نه نمبر یې واخیستې. داسې لومبۍ مشاعره د متین د اسلام خان مرحوم د هغه ځای کې پروګرام و او دې هلته راغې لومبۍ ځل باندې د خداد واخیسته
او د ثوابی همدا مشاعره د اجمل منصور د لا زلیدو ثواب وګرځیده. فجی ګل وای اجمل منصور لاغي وروسته تر ثوابی پورې محدود پاتې نشه بلکې د پښتونخوا د نورو سیمو د شاعرانو لیکوالو سره هم پیژنګلوي وشوه.
او هغه نه پس مطلب دا چې دا هغه ملګرو نه نمبر واغسته او چې نمبر واغسته د جوړ د مردان محمد سعید دی ساجی او دا سه ټل پړ چینار او باسین سیب دی ساجی داسې دې ټولو څخه مطلب دا وګورید وګورید پتی کې داسې ډېر وخت تیر شو دی کې چې دی ډېر ججمنټ وکړو ډېر زده کړې وکړه نو دی نه ډېر لوی عالم او فاضل سړی جوړ شو ډېر قابل سړی و د خپل عمر نه ډېر مشخ ښکارېده.
بختشیر اسیر وای اجمل منصور هسی هم سیلانه طبیعت ترلودلو نو بیا چې د ثوابی نه بهر شاعرانو سره ناسته پاسته شروع شو نو بیا خو به کله د پښتونخوا په وسیمه کې او کله به هم په بلکی او ډیر کم به په کلی کې لیدل کېده.
هغه د ګرځېدو ډیر زیات شوقي نو یو ورځ په کلی او درې ورځ په بهر وو مردان په خوري خو ډیر خو مردان کې به زیات تر محمد رشید چې څنګه وو په خوري کې به باسین سره وو د مرکې د اجلاسونو خو سم مجنون چې په هر طریقه به ځان به د مرکې اجلاس ته رسولو.
اجمل منصور په خپل ژوندونی د دار او دلدار په نوم د شاعرۍ لومړنۍ ټولګه چاپ کړې و. بیا د خپل غربت له وجې د دوهم کتاب چاپ کولو ته جوړ نشو خو د پښتونخوا په ګډ ګډ کې به مشاعرو ته تلو او خپل ترسکونه شاعري به خپلو مینوالو ته وروله. هغه وایي آشنا کستا په سترګو کې خواږه نه پیدا کیږي سنوي نه ده کاڼو کې اوبه نه پیدا کیږي او رقیبه اراده مې بیګا ستا د قتل کړې لاس شته دی زړه هم شته دی خو چاړه نه پیدا کیږي. په یو بل ځای کې وایي بچو له چې مونږ نه کیدو نومونه په پښتو کې سبا به هغوی څه لیکي خطونه په پښتو کې او هغه ملا مې خوښ دی هماغه مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې. اوس راځئ درواخه د اجمل منصور د یوې ژوندۍ مشاعرې لږه ننداره در باندې وکم.
او په اخر کې یو مقام راغی چې بیل شو که هر څو ورته ټپا شو ما غزل شو په اخر کې یو مقام راغی چې بیل شو که هر څو ورته ټپا شو ما غزل شو او دشمنی کې په ما خولي مخ کېږي زه په مینه کې په هر خولي اول شو
ډېر ښه
دشمنی کې په ما خولي مخ کېږي زه په مینه کې په هر خولي اول شو استاد غم اس پر لمست رواتا ما خودم شراب اس کر جب بوتل شو خپل جب اور پردای گن لے نرا زه په دی باندې خستا شو ما اجمل شو
او ډیر خو
او نور سو شعر چې زه کلا سونه د همت لګروانو باسم د جون از غن جمال آباد کې بلار سو باسم زمونږ مینا په ولاد نن دارو مینا دا هغه جامې وینځي او دا ورته وګو با دلتا دا مولا خکول ته کې شیخ ته ګوته موی سا دلته د مولا خپل خوښ شوی دی او وی نه په لاس را ته ولیکل ستا خو یو اتیا خپل خوښ شوی دی او نور وخت اخیری اوس به شعر یم چې مونږ هر موسم کې ګلو پسې ګرځو تمام عمر خپلو خپلو پسې ګرځو او چې بچرې مو په لاس باندې را نه شي مونږ دا د سر خوړلو پسې ګرځو
دا خوږ ژبه شاعر اجمل منصور چې اوس زمونږ په منځ کې نشته خو دا هغه یاد ژوندی دی. د اجمل منصور ماما بختشیر اسیر وایي خوریي یې په 2009 کال کې په یوه ترافیکي پیښه کې خپل ژوند بایلودلو.
د وفات چې کوم دی نو شپاړسم اګست 2009 کال وو او په دغه کې اکسیډنټ کړی وو په دغه کې هوینو کې په موټرسایکل باندې او هغه کې چې کوم نن په دغه کال باندې وفات شي زه ورپسې په خپله تللی وم ما چې کوم دی نو د دغه نه د حویلو د هسپتال نه علاج راوړی وو را سره جوړ او ملګري دا نور کسان هم وو.
له اجمل منصور نه کونډه ښځه یوه لور او یو زوی پاتې شول. زوی یې مشال او لور یې شازیه نومیږي او اوس د خپلې نیا بیبي سره په صوابۍ کې ژوند کوي. د اجمل منصور دوه نور کتابونه د هغه له مرګه وروسته چاپ شول چې یو یې زړه چاودون او بل یې ساندې نومیږي. د صوابۍ لیکوال او شاعر ذاکر یوسفزی په اړه وایي
دا اجمل منصور د مرګ نه بعد چې اجمل منصور کې صوابۍ اجمل منصور سره صوابۍ کې خلکو سره مینه کړې ده نو دومره سره په ژوند نه وکړې او په ژوند ور سره په دې نه وکړې چې هغه یو فقیر او یو ملنګ سړی او لکه داسې ښکارېده لکه چې دا لیونی او په هر میپل کې به حاضر او لکه مطلب دار د دې پښتنو خدا مزاج دی چې ته هر ځای ته ځي او حاضر نو خلک تا بیا نه قبلوي او خلکو ته به دې لیونی شاعر ښکارېده. خو د مرګ نه بعد الحمدلله د پښتنو شاعرانو کې هغه مینه وه هغه پتو پکې ده هغه کار ته وکتل د هغه زیار ته وکتل. نو ړومبی والا زمونږ یو ملګری دی ارشد د صوابۍ هغه والا مواد راغونډ کړل او هغه ړومبی کتاب هغه امیر پرنټینګ پریس کې ارشد په تاون سره چاپ کړل دواړه کتابه. اول یو چې دی چاپ شو زړه چاودون او د زړه چاودون نه بعد چې دی نو بیا خلکو غوښتنه کول هغه مارکیټ ډېر زر ختم شو. نو هغه زړه چاودون چې کومې مارکیټینګ وکړه کومې پیسې وګټلې نو په هغې باندې ارشد ولګېد هغه نور باقي مواد یې وله د کور نه راواغستل او د ساندې په نوم باندې مونږ د هغه دویم کتاب چاپ کړ او نو بیا پکې دا خبره وشوه ارشد پکې دا خبره وکړه چې د دې کتاب چې کومه ګټه ده دا به د منصور بچوله زه ورکوم او عکس یې وکړل چې څنګه ویلي کتاب چې څومره پیسې ګټلې دي د هغه ټولې پیسې د اجمل منصور بچوله تللې دي.
همدارنګه د هغه په نوم په صوابۍ کې یو ادبي ټولنه هم جوړه شوې چې وخت په وخت غونډې کوي. یو ځل بیا ذاکر یوسفزی
2009 غالبا چې دنو لیاقت تصور اجمل منصور ادبي غورځنګ جوړ کړ او مزي وړو به صدر وټاکلم او هغه غونډه موږ چلولا بیا چې دنو هغه کابینه کې موږ بدلون راوستو نن سبا هغه په سیده کې باقاعده هغه دغه په نوم باندې غونډه چلیږي اجمل منصور ادبي غورځنګ د هغه نوم دی.
لیکوال او شاعر فجی ګل وایي اجمل منصور په تنکی عمر کې ځوان مرګ شو کنه نو د لا غوړېدو نه خېلی دل کېده
او ډېر افسوس دی چې دا لیکونه هم وکړو دا چې کوم کتاب کې دي تاسو دا د غبلستی انو دای الله والا عمر دې کومر دې سبب د ثواب یا د دې لا کې یو لوی غزل ګو یو ډېر لوی ادیب شاعر وو خو د بد قسمتۍ نه هغه دا اکسیډنټ وکړو دې کې هغه وفات شو او نو بس د مونږ نه جدا شو تر عمر عمر پورې.
بختشیر اسیر بیا یوې بلې جالبې خبرې ته اشاره کوي او وایي درواخات اجمل منصور د پښتو ژبې د یو بل نامتو لسی شاعر ارواخات خاطره پردي سره په ډیرو حوالو ورته والی موجود و.
خاطر افریدی او د یو شان په درې سیدونو مسئلات ته شاعری کې هم خوب والی دواړو یو شان دی دا کومه چې د ژوند هغوی تیر شوی وو دا سختۍ هغه د دواړو یو شان دی او دغسې چې کندن مرګ کې صرف دومره فرق دی چې هغه د نبی لاس باندې وفات شو او دی د یو حادثې په صورت کې نور دواړه تقریبا نږدې نږدې وو.
اجمل منصور نظمونه او هایکو هم لیکلي خو غزل یې د اعلی معیار دی. دلته یې د یو غزل اورېدو ته تاثره بولم چې منکر شوی ستا د مینې له معراج نه یم زه خو مین یم آشنا شکي مزاج نه یم که ته راوخاندې نو بیا به خپل صحت ومومم که ته راوخاندې نو بیا به خپل صحت ومومم د زړه مریض یم خو داسې ناعلاج نه یم که د مالیار نیمګړی نیت ژاړم دا هم وایمه که د مالیار نیمګړی نیت ژاړم دا هم وایمه ګلاب بیم خو د سپرلی د باد محتاج نه یم. تاسو خبر یې د نړۍ خورو ورو قامونو، تاسو خبر یې د نړۍ خورو ورو قامونو چې زه بې تورې او بې تخته او بې تاجه نه یم، او چې غنمرنګي خوښوم منصوره پوهه شمه، چې غنمرنګي خوښوم منصوره پوهه شمه، ابن آدم یم صبر شوی له اناجه نه یم، چې منکر شوی ستا د مینې له معراجه نه یم، څه خو مین یم آشنا شکی مزاجه نه یم. د مشال راډیوي مجلې ته غواګیاسته په ژوب کې یو شمېر ځوانانو په خپل مرسته یو لسی کتابتون په دې وروستیو کې پرانیستی چې په کې زرګونه کتابونه د مطالعې لپاره ایښي دي. دوی د سیمې ځوانان له نشو، وزګار ګرځېدو او بې ګټو کارونو نه مطالعې ته رابولي. موږ د یاد کتابتون له یو مسؤول لقمان لایق سره خبرې کړي او په سر کې مو پوښتلې چې د دې کتابتون د جوړولو انګیزه ورته څنګه پیدا شوه.
د دې مو هدف صرف دغه دی چې زموږ یو پسمانده ټولنه ده، په دې ټولنه کې د کتاب او د علم او د کتابتون ډیر کمی و. د دې کبله موږ څو ملګري را ولاړ سو، دا اراده مو وکړه نو چې داسې یو لسی کتابتون خلاص کړو چې په هغه کې عام و خاص د هر قسم طبقه سړی راځي او دلته مطالعه کوي.
لقمان لایک صاحب مننه. دره ته وایي چې د خلکو غبرګون سو چې تاسې په ژوب کې د ځوانانو دپاره یو ولسي کتابتون پرانیست، د خلکو کومک در سره او که په لاره کې درته خنډان اچول؟
د خلکو د ردی عمل په باره کې دا درته ووایم چې دلته تقریبا خلک ټول ودې ته لیوال او هر سړی دا زړه غوښتل چې دوی مطلب دلته یو داسې کار وکړي، مګر دا څه ستونزمن کار و نو ابتدا یې ډیره ګرانه وله. نو بیس څه وخت موږ دغه سټالونه ولګو، په دې کې د ژوب ولس بیخي په زیات عدد سره برخه واخیستله. په دې کې موږ سره ادیبانو، پښتو اکیډمۍ موږ ته دا ډګرانه راکړه چې موږ به تاسو سره مرسته کوو. دلیل چې هم څومره هم چا مطلب ذاتي لایبرریانې وې، ذاتي کتابتونونه یې ولکور، هغو له موږ سره ډیره مرسته وکړه.
د کتابتون د پرانستو پر مهال لکم ستونزو سره مخامخ وې؟
ستونزی امیر صاحب، ستونزی او کار په ابتدا کې خامخا څه ستونزی لرلی. موږ سره اول ستونزې دا وې چې موږ ته د ځای پیدا کېدل ډیر مشکل وو. یو داسې ځای د سرکار له طرفه خوونه، نو موږ دا کوشش وکړو چې پرایویټ ځای پیدا کړو د دې لپاره. نو بیا پسې ګرځېدو یو داسې ځای مو پیدا کړ سی هغه تر دې لمخه د سپورټس جیم و پکښې، نو هغه ختم شوی و. بیا موږ دا هغه وکړې، له هغه مالک سره مو رابطه وکړه، په مالک پسې ولاړو، نو هغه ته مو دغه خپل خواهش ظاهر کړ. بیا هغه د دې ځای ژمنه راسره وکړه، حال یې راکړ تقریبا. نو دغه هغه بله مسله دغه وه چې دلته کتابونه نه وو، د کتابو ډیر کمی و. موږ ظاهره خبره ده موږ په خپل هغه نسو کولای. نو بیا مو سټالونه په شهر کې ولګول، نو دغو سټالو له لارې موږ ته تقریبا ډیر کتابونه پیدا شو.
نو پر دغو ستونزو څومره لاس بری شوی تاسې، او په دې لاره کې د چا چا مرسته در سره وه؟
په دې کې د کتابونو مرسته خو تقریبا هر سړی تقریبا له موږ سره مرسته وکړه. د شهر هر لوستې کس موږ ته کتابونه راکړل. تقریبا دا وخت له موږ سره په لایبرری کې تر 2000 قریب کتابونه پراته دي، او ځینې داسې کسانو چې هغو څه پیسې هم راکړي. یو سړی داسې و چې هغه مطلب هغه ترګردو زیاته هغه د راکړې امداد تعاون د راسره وکړي، موږ ته یې 10000 روپۍ راکړي. په دې باندې موږ تقریبا تر 70 پورې موږ د کرسیو بندوبست کړی دی، او الماری مو پکې لګولې دي. نور دغه اندر څه کم کار پکې شو دی، د کرسیو غدي که د الماریو غدي که دفتر دی، نو په دغه باندې اوس تقریبا موږ کار لګیا کړی دی، دغه کار روان دی.
لقمان لایق صاحب دام را ته وایي چې د ژوب ځوانان څومره د کتاب لوستلو دپاره تږي دي، او غواړي چې داسې کتابتون دی په سیمه کې وي چې دوی ورشي هلته کتابونه راواخلي، مطالعه کړي او هم ته خوند واخلي، هم یې په علم کې اضافه وشي.
ستا دا پوښتنې په دې جواب کې به زه دا درته وایم چې د ژوب ځوانان تقریبا یو خدا دی د لاکډاون له وجې تقریبا هر ځوان پر کور شو. بیا دلته مسله دغه والله چې کور خو ظاهره خبره د کور انسان ته هغه سهولیات نه وو چې د مطالعه کوله، نو ډیری خلک وو چې هغو ډیری ځوانان وو لوستونکي وو چې هغو به په بازار کې په هوټلونو کې کمرې نیولې، نو بیا به دوی هلته مطالعه کولې، له دوی سره به د کتابو هغه هم وو، یو داسې په هلته د هوټل په کمره کې به هم دوی ته داسې سهولت نه وو، داسې د مطالعې ماحول به نه وو ور برابر. دغه موږ دې ته وهڅولو که د دوی دغه جذبه مو ولای بیا شاید موږ ته د لایبرري سوچ هم وای راغلی، نو دې شي موږ دې ته وهڅولو چې موږ د یو داسې ماحول و دوی ته جوړ کړو چې په هغه کې هر کس راځي دلته مطالعه کوي. تقریبا دغه څومره چې هم کتابونه راوړي د دغه ګرد په دې کې ځوانان هم سته، دغه ګردو تقریبا دغه خواهش دی چې موږ دلته یو څه نه څه زده کړه وکړو، موږ په دې لایبرري کې وخت تر کړو.
لقمان صاحب، ما دا پوښتنه ځکه هم وکړه چې نن سبا ځوانان د موبایل، د انټرنیټ او د سوشل میډیا ډیر زیات شوقیان دي، د کتاب نه ځینې ځوانان ورو ورو په لرې کېدو دي، ما ځکه دا پوښتنه وکړه. نو ستاسو د سیمې ځوانان څنګه دي؟
بالکل امیر صاحب، خبره داسې ده چې دلته سیسه ټیم سوشل میډیا راغله نه، یو ډیجیټل دور شو، دغه دا کار وکړي چې هغه د کتاب چې کوم هغه اهمیت و دغه خو یې ور ختم کړی. نو دلته به په سافټ کې به که څه هم هر کتاب موندې دی، خو مګر دغه و په هارډ کې به بالکل غوښتنه نه وله. دوه درې داسې کتاب دلې د کتابو دوکانونه وو چې په هغه کې به هم ډېر داسې کتابونه وو چې زه به همیشه پر ترېدم، هغه کتابونه به هلته موجود وو، ګر سره هغه د لوستونکو د ویلو د لوستلو ګر سره سوچ هم نه وای. نو دا موبایل او دغه انټرنیټ دغسې هغه کو سې موږ له کتاب څخه د کتاب شوق یې را ختم کړي دلته یو دخت هغه کو. نو زموږ دا کوشش هم وو چې دلته مطلب یو داسې ماحول جوړ کو د هغه د پاره، ګر سره د دوه کسان راځي هم دا دوه کسان ډېر هغه کې یو ماحول د پاره موږ دا کوشش وکړي چې موږ یو ولسي کتابتون جوړ کو.
تاسو لقمان لایق صاحب، د ژوب په دې ولسي کتابتون کې په کومو موضوعاتو کتابونه ایښي دي؟ ادبي دي، تفریحي دي، علمي دي، که داسې په نور موضوعاتو باندې کتابونه تاسې ایښي دي؟
موږ فلحال کوشش دا دی چې موږ د هر لټریچر کتاب راوړو، په دې کې سیاسي هم ستا، په دې کې مذهبي هم ستا، په دې کې معاشي هم ستا، په دې کې د ټولنیز علومو اړخیز کتابونه هم ستا. موږ دغه خاص هغه نه دی ورته جوړ کړی، هغه له وخته سره زموږ دا کوشش دی چې څه وخت لایبرري ډېره وده وکړي، پر مخ لاړ شي، بیا به موږ کوشش کوو چې خالي مطلب د یو لیټریچر هغه موږ پکښې هغه کو. فلحال دا ټینګ به موږ ته چې څوک هر کتاب راوړي په دې کې مختلف تفاسیر ستا، په دې کې بخاري او دغه سیاحي سیته سی کوم کتابونه دي، دغه دي په دې کې د پښتو ادب سره متعلق بیخي ډېر کتابونه دي، تاریخي کتابونه موږ راوړي دي، دغه سی د خوشحال خټک بابا دی او د رحمان بابا کتابونه دي. تقریبا موږ هر کتاب ته موږ په دې کې ځای ورکړی دی، په دې کې داسې هم ستاسي ګر سره هفتوار کومې رسالې دي دغه ته له هم موږ ځای پکښې ورکړی دی. فلحال موږ د یو معیار هم نه دی ورته ایښی، موږ چې هر څو کتاب راوړي هغه موږ ځنې راخلو، په له وخت سره موږ هغه ورته کوو. په فلحال زموږ دغه اراده نشته چې موږ به خالي د یوې موضوع مطابق موږ کتابونه ورته.
لکمان لایق صاحب، د ځوانانو ترڅنګ آیا پیغلې یا میرمنې هم ستاسو له ولسي کتابتونه ګټه اخیستی شي؟ نو که اخیستی شي تاسو ورته څه ځانګړي انتظامات نیولي؟
نه امیر صاحب، دلته چونکې موږ زموږ ټولنه یو قبایلي ټولنه ده، په دې کې موږ ته تعلیمي ادارې هم نشته، سرکاري ادارې سي هغه مطلب یو مخلوط تعلیم وي، کو ایجوکیشن وي سره موږ خوندې لمش سره په سکولونو کې پاتې سي. مګر دا خو ګر سره موږ تصور هم نسو کولای چې موږ د پدې لایبرری کې د ښځو لپاره هم ځای وراکو، بلکې له یو پلوشه رڼا از موږ د سیمې یو لیکواله ده، نو له هغې سره لې از موږ داسې زما په خپله ذاتي داسې رابطه ورسره وسوه. دی ویل چې ګواکه موږ ته هم داسې یو زمینه رابرابره سي، نو موږ کوشش کوو چې د نجونو دپاره یو بیله لایبرری جوړه سو. دلته قبایلي ټولنه ده، نو په دې ټولنه کې زموږ دپاره دغه سوچ کول هم ډېر ګران کار دی. که څه هم موږ دې ته تیار یو، موږ دلې په دغه کتابتون کې هم دوی ته ځای ورکو، مګر موږ هغه قبایلي روایات او هغه زموږ څه کوم اقدار او روایات دي یو فرسوده خیالات دي، د هغه له وجې څخه موږ دا نسو کولای چې موږ خپلې خوندې له نورې نجونه موږ دلته په دې لایبرری کې موږ دوی ته ځای ورکو. نو زموږ کوشش دا دی چې موږ به دوی ته د دوی دپاره به یو جلا ځای موږ پیدا کوو، د ښځو دپاره به هم داسې یو ولسي کتابتون خلاصو.
دا و په ژوب کې د نوي ولسی جوړ شوی کتابتون یو مسول لقمان لایق چې د مشال رادیو سره خبرې کولې. د خبرونې په دې برخه کې مو پیژندل شوی لیکوال، شاعر او فرهنګي شخصیت ډاکټر صادق ژړک ته بلنه ورکړې چې خپل سو تازه شعرونه تاسو ته دروروي. صادق ژړک په لورالای پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی.
نجیب صاحب ډیر مننه ستاسو د زنګ وهلو. زبا خپل دا دعوه نه کوم چې زه شاعر یم، البته د خپل زړه درد براس کله کله د شعر په ژبه کې په ځانګړي ډول په غزل کې بیانوم. اوس تاسو سره زه یو غزل شریکوم چې هغه مخکې له مخکې خبرې نه غواړي چې په دې کې څه دي. په ډیر ساده لفظونو، په ډیر ښکار لفظونو کې دا غزل ما لیکلې ده، پیچلې نه ده. خدای دې وکړي چې ستاسو او د اوریدونکو خوښه شي. غزل لرز ده: و یا دل وړو غرو تنظر میادیږي، آ دل وړو غرو تنظر میادیږي، ام ماڼی ام ګرګر میادیږي، او باګرام لمر چې بستا ننګي چپ کړل، د باګرام لمر چې بستا ننګي چپ کړل، آ ګړی او ستا خبر میادیږي. وتا جار شم وتا جار شم زوروري زوروري ستا ملګری میادیږي، او زما زړه چی هر ورځ پېښور غواړي. تاسو پېښور کې پاتې سوي یاست؟ زما زړه چی هر ورځ پېښور غواړي، پېښوري او پېښوري میادیږي. زما زړه چی هر ورځ پېښور غواړي، پېښوري او پېښوري میادیږي. ته خبره کنه د کاپر لوري، ستا مچکی ستا غومبری میادیږي. ته خبره کنه د کافر لوري، ستا مچکی ستا غومبری میادیږي. او لج می ونی سپغیج کی چې دمشم، ستا دوی زر کی دوی کونتری میادیږي. او هغه نن په میسنجر راته لیکلی، اغی نن په میسنجر راته لیکلی، د ژړک لالا خبرې میادیږي، آ د لوړو غرو تنظرې میادیږي، اما ما اړیم ګرګرې میادیږي. نو د غزل خدر شعر ځان ته خپله یوه کیسه ای کنه. زه په خپله دومره وایم چې یو وخت چې موږ به تش پېښور ته په یو منظره ولاړو یا به په یو سیاسي او ادبي دوره ولاړو بیا به رالو. کله چې زه په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی لپاره ولاړم هلته مې داخله واخیسته په 2012 د اکتوبر په میاشت کې. نو زه چې هلته درې نیم څلور کاله پاتې شوم د دې پی ایچ ډی د زده کړو د دې ډیګري د اخیستلو لپاره. نو پېښور رښتیا هم هغه خوشحال خان خټک وایي چې پېښور تر هر دیار شه. نو زه چې کله را فارغ شوم بیا یو شعر ما ولیکئ چې په سپرلي کې چې شالکوټ راته هار دی پس پر لیکی چی شالکوٹ را تا ہاڑ دی پیشورای وصل مسترگو تا ولاڑ دی. نو دا پیشور جان تا خپل یو پیشور دا زمان مراد یوازی پیشور شار ندی باگران ندی دا پیشور چی کمان پراخ سیما دا پیشور مرکز دی پلازمین دا دا نو لپیشور واخ تر شانگلی تر لیلونی پوری او تر دیر تر سر تر باجوڑا بیتر کوواٹ تر بنو بیتر دیر د بنو تر لمن تر دیر اسماعیل خان پوری یا تر اٹک پوری چې د پښتنو سیمې دي تر مرګلی تر پلو پوری چې په دې منطقه کې تر کوړی تر سوابی تر بنیر پوری چې زه څومره ګرځېدلم څومره مینا څومره پښتو څومره پښتون ګرمي چې په دې خاوره کې وا خدای ستاسو چې کمی وس وای یو کور ملته خامخا د سواستو یا د باسین پر غاړه اتمن جوړاوه. نو هلته چې ما ژوند کاوه نجیب صاحب رښتیا هم هغه د تخلیق سیمه ده د پند سیمه ده. هلته رښتیا هم شاعري او تخلیق چې دی هغه رښتیا هم په دغه آباد ورشو کې په دې اوبو کې په دې ژوند کې هلته رښتیا هم دغه دی. نو ځکه زه خپله کله ناکله په شعر کې یا په غزل کې پېښور یادوم همدغه علت دی چې دې خبرو کې ما وویل. بیا یو وخت بله غزل درته وایم د پوهنتون اخري شپه هغه بیا اوس راسره نسته بخښنه غواړم د پوهنتون اخري شپه هغه بیا درته وایم. بس نن هم دومره کنه یو غزل به بل ستا دپاره وایم ته په مسافرۍ کې هیڅ خوند ځینې واخلي. د فتوو فرمان دی ټول ایری ریشا د فتوو فرمان دی ټول ایری ریشا مولا جب دی ګونګی شونډ دی پریشا چې تنکی چرنی دی ټول تیغ تیر کړل استاد الوست کتابونه در پسې شا د تیارو میرمن دی لنګ شو پکور کی زمش د تیارو میرمن دی لنګ شو پکور کی زمش پچیر دی رنگ خونو تبیاش پیشا مو جنازه باسی لخارا ستا سپیغ لیدی زوانانو پس مریشا او تا پا کمستر گراغ لی پختنخوا تا زغل زغل زور زه سپین دی پریشا که پا خپلو که دانن یو مطعی نشای که پا خپلو که دانن یو مطعی نشای مشرانو بیادر دکی ادیریشا خوشال پرمینه بیا بارام راغلی د چندی چپی دی بیا تودی تودی شا دا آمد لگور دا غژغ راوزی پشتنخوا لمن دی بیا تر مارگلی شا دا آمد لگور دا غژغ راوزی پشتنخوا لمن دی بیا تر مارگلی شا دا جڑک ارمان با علا پرکی جی دا مرچی پر کور بلا او میلمنی شا دیر مننه.
داو ډاکټر صادق شړک چې تاسو خبرې او شعرونه واوریدل. له همدې سره د مجلې دا غاڼه تړو بلونه با د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کیم. تر هغه د لوی خدای پامان.